بس کې مو ګډون وکړ د خبرونې وخت پایته ورسید. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت د پالیسی موین شاغلای هارون رشید شیرزاد، د سیاسي چارو کارپوس سید محمد اعظم، له دواړو څخه ډېره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. په یاد لري چې د دې خبرونې په دوهم سات کې په یوې بلې موضوع بحث کوو. هیله لرو چې بیا به هم راسره اوسئ. چین ته د افغانستان د ولسمشر د سفر او د چین او افغانستان د اړیکو د راتلونکي په لخپلو ملمنو سره خبرې کو. اوس خبرونو ته توجه وکړئ. لومړی هم سفی الله ستانکزی د افغانستان خبرونه اوروي.
د لوګر په ازري ولسوالۍ کې په نننۍ انتحاري حمله او ډزو کې 12 پوځیان وژل شوي او 9 نور هم ټپیان دي. ترڅنګ دوه ملکیان وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویل ډیر ژر یو چینایي پلاوی د افغانستان او چین ترمنځ د شوي ژمنو او تړونونو د تعقیب په هدف افغانستان ته راځي او د ولایتي شوراګانو لزګونه کاندیدانو چې د انتخاباتو د خپلو کمیسیونو لوري بایلون کې لاندې یو نن په کابل کې مظاهره وکړه. خبرونه د لوګر په ازري ولسوالۍ کې په نننۍ انتحاري حمله او ډزو کې 12 پوځیان وژل شوي او 9 نور هم ټپیان دي. د لوګر امنیه قومندان عبدالحکیم اسحقزی ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې چې د یو موټر بم په واسطه وشو او ورپسې د سپکو او درنو وسلو ډزې هم وشوي، دوه ملکیان هم وژل شوي او 6 نور ټپیان دي.
په دې حمله کې چې سخت تکانې ورکړي د خلکو اکثر په کوزې کې تر کې د اکثر د خلکو کورونه او مسجدونه ړنګ کړه. ډېره بې رحمانه حمله وه چې په دې کې 6 نفر ملکي زخمي او 2 نفر شهید دي او 4 نفر پولیس مهاجي پولیس او 8 نفر ملي اردو شهیدان دي. 9 نفر هم زخمیان دي چې زخمیان انشاءالله بشیرن دي.
د سغزی په خبره ده په هیټاپیان روختون ته وړل شوی او اوس وخت سیمه برته د افغان پوجانو تر کنټرول لاندې ده. اوس لولو طالبانو د دې حمله مسولیت منلای دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ډیر ژر یو چینایي پلاوی د افغانستان او چین ترمنځ د شوی ژمنو او تړونونو د تعقیب په هدف افغانستان ته راځي. خغلی اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د چین لڅلورزینی سفر نه پرستنیدو خبرې لانو ته وکړه.
مشخصه تمرکز ما سر ازی خود باشه که در ایجاد یک پلان زیر
مشخصا زموږه تمرکز به دا وی چې د یو بنسټیز پلان پرمختګ کولو کې د هغه په مطالعه او څېړنو کې چین له موږ سره مرسته وکړي. خغلی غنی هم درځ د وړو هیوادونو ترمنځ د شوی موافقو د موثره ګڼلو ترڅنګ ویل زموږه د بنسټیز پلان د رامنځته کولو هدف دا دی چې پراتلونکو شپږو میاشتو کې د افغانستان لومړیتوبونه روښانه او ورته رسیدګي وشي او د ولایتي شوراګانو لزګونه کاندیدانو چې د انتخاباتو د خپلو کمیسون له لوري بایلون کې اعلان شوی نن په کابل کې مظاهره وکړه. دغو کاندیدانو د انتخاباتي کمیسونونو پر ضد شعارونه ورکول. دغه مترزو کاندیدانو له حکومت وغوښتل چې د دوی غوښتنو ته پام وکړي او عدالت پر ځای کړي، کنه نو خپل مظاهرو ته به دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو خپلو کمیسون په وروستیو کې ویل دوی په دې برخه کې د کاندیدانو هر ډول اسناد او شکایتونه څېړي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه لاندې د میورسته ملالۍ بشیر در اوروي.
واشنگتن وای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشره کاترین اشټن به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په امان کې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې کوي. دا خبره د نومبر په 9 او 10 وسی د دې غونډې خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگتن کې خپور کړ. د امان په مرکز مسقط کې دا غونډه دوی اونۍ مخکې تر هغه ضرب العجله کېږي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړ جاړي لپاره ټاکل شوی دی. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو پرون په واشنگتن کې د خبرو پر مهال وویل
د اټومي انرژي نړیواله اداره دا نه وایي چې ایران اټومي وسلې لري. موږ د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه لرو پایلې نه وایو. موږ دا وایو چې ایران باید دا موضوع واضح کړي، ځکه چې داسې شواهد شته چې شي دوی داسې فعالیتونه پیلولای شي. په بل اصطلاح کې وایم ایران باید په دې اړه ځواب ووایي.
د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه او جرمني له ایران غواړي چې خپل اټومي هڅې او د یورانیم غني کولو کچه دې کم کړي، څو دا اندیشنه ورکه چې اټومي وسلې جوړوي. د افریقا په یو بې وزله هیواد بورکینا فاسو کې د قدرت پر سر د یو جنرال او یو پوځي افسر ترمنځ شخړې پیل شوې دي. دا لانجه له هغه وروسته رامنځته شوې چې د دې هیواد ولسمشر بلیز کمپاوري چې له ډېرې مودې راهیسې د هیواد مشري کوله له خپلې دندې ګوښه شو. نن د دې هیواد ډګر جنرال اسحاق زیدا اعلان وکړ چې دی د ولسمشري دنده پر خپله غاړه اخلي. د دا خبره له هغه وروسته وکړه چې جنرال هونرو تراوري وویل چې د هیواد موقتي مشر دی. د راپورونو له مخې د زیدا ملاتړیو پوځیانو د دې هیواد د مرکز اوګادو ګوښه او خوا پوستې جوړې کړې دي. د بورکینا فاسو پخوانی ولسمشر کمپاوري چې د خپلې 20 کلنۍ دورې په اوږدو کې د کودتاوس لګن شمیر هڅو سره مخامخ شو ونه ویل چې ولې استعفا کوي. بورکینا فاسو د نړۍ د بېوزلو هیوادونو څخه یو دی او د ملګرو ملتونو د بریالیتوب په جدول کې له یو سلو شپږ څلوېشت هیوادونو څخه پر یو سلو څلور اتیام درجه دی. د پېشمرګا په نوم عراقي کوردي ځواکونه د ترکیه له لارې سوریه ته داخل شول. څو هلته له سوری کوردانو سره جنگ څنګ په څنګ د کوبانی په ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه وکړي. پېشمرګا جنگیالي چې شمیر یې نږدې یو نیم سلو ته رسیږي تېر شپه د وړو وړو ډلو په بڼه د زغروال ګاډي او درنې وسلې ورسره وي سوریه ته واوښتل. له څو اونیو راهیسې په ګوبانی کې سوری کوردان د اسلامي دولت له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي خو پرمختګ یې نه دی کړی. د دې جګړو له کبله د کوبانی په لسګونو زره اوسیدونکو ترکیه ته پناه وړې ده. د اوکراین د ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک چارواکي د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي. د لوهانسک او دونیتسک سیمې د روسي پلاوه جلا غشتونکو تر کنټرول لاندې دي او په دې سیمو کې کېدونکي جلا انتخابات په پراخ ډول غندل سوي او غیر مشروع ګڼل کیږي. نن په لوهانسک کې هیڅ ډول کمپاین ته اجازه نه و او کارکونکو د کمپاین پوسټرونه لري کړل. پر خپل سر په اعلان سوي د لوهانسک جمهوریت د مشري لپاره څلور کسه کاندیدان دي. په دې کاندیدانو کې اوسنۍ مشر ایګور پلوتینسکي هم برخه اخلي او درې ټولنیز حرکتونه چې د لوهانسک او د شورا د غړیتوب لپاره کاندیدان دي. خو په دونیتسک کې بیا د انتخاباتو چارواکو کاندیدانو ته د کمپاین د جاري ساتلو اجازه ورنکړه او روسیه او چین د هغو نړیوالو هڅو مخه نیولې ده چې غواړي د انټارکټیکا په اوبو کې د حیوانانو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی روزنتون جوړ کړي. نن په استرالیا کې د څلورم ځل لپاره د روسیې هیئت د انټارکټیکا د اوبو د ژوندیو سرچینو د ژغورنې په کمیسیون کې د حیوانانو د ژغورنې لپاره د روزنتون پیشنهادونه رد کړل. مسکو په دې اړه له چین سره همغږي وشودله او د لس ورځني کانفرنس ګډونوال یې د نړیوال پلان په ردولو سره حیران کړل ځکه چې مخکې دوی ویلي وو چې د سمندري حیوانانو د ژغورنې ملاتړ کوي. اوکراین چې مخکې په دې اړه د روسیې دریځ خپل کړی وو اوس د ژغورنې د پلان ملاتړ وکړ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
یو ځل بیا زه اسمت ساروان او امید مرزبان درته په دې تشنه آسمان لاندې پروګرام کې هرکلی وایو. لکه څرنګه چې مو د دې خپرونې په اول ساعت کې وویل دا خپرونه مو په دوو برخو ویشلې. په دې ساعت کې په کاملا یوې بلې موضوع خبرې کوو. د افغانستان ولسمشر اشرف غني احمدزی چین ته په څلور ورځني سفر لاړ. له چین سره یو لړ موافقې وکړې. چین ډیره دلچسپی ښودلې ده چې د افغانستان سره به په سوله کې مرسته کوي. دغه راز به په افغانستان کې په پراخه پیمانه پانګونه کوي. ولسمشر اشرف غني په چین کې له چینایي پانګوالو او همداراز سوداګرو سره وکتل او هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هغوی ته ډاډ ورکړل چې امنیت به خوندي وي. چین په افغانستان کې لږ تر لږه په دوو مهمو پروژو کې د برخې اخیستو ژمنه کړې ده. چین د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراجولو او د غرس د امو دریا د تیلو د حوزې د استخراج قراردادونه کړې دي. د لوګر د عینک د مسو په قرارداد کې البته لخپل ځینو مخکنی ژمنو په شاشه دی. مثلا دغه هیواد ویلی و چې د لوګر د مسو د عینک د کان د استخراج لپاره باید برښنا یو لوی دستګاه جوړوي یا برښنا کوټ به جوړوي. دغه راز به د اوسپنې یا د اورګاډي پټلۍ جوړوي. خو وروسته له دغو ژمنو په شا شو. په دې خبرونه کې په دې هم خبرې کوو چې د چین او افغانستان د اړیکو آینده به څه وي، د اړیکو اغیز به د سیمې په هیوادونو او دغه راس په امریکا او لویدیځ څه وي.
با تشکر آقای ساروان و از با تشکر از شنوندای عزیز که در این برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی را همراهی میکنن. قسمی که آقای ساروان گفتن رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی سفر چهار روزش به چین را پایان داد. نظر به گزارش رسانه‌های این سفر دستاوردهای چشمگیر برای افغانستان داشت و در جریان نشست معروف به پروسه استانبول در پکن کشورهای شرکت کننده وعده کردند که 64 پروژه را در افغانستان تطبیق خواهند کرد. وانگ یی وزیر خارجه چین گفت که با تطبیق این پروژه ها افغانستان خواهد توانست بدون کمک های خارجی صلح و پیشرفت خود را حفظ بکنم. در این برنامه روی همین مسئله صحبت میکنیم و همچنان امروز رئیس جمهور اشرف غنی در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که روابط با چین تلاش شد که نسبت به گذشته به مراتب بهتر شود.
ما به اساس تعدابی که جهت ناب کرده گذشته بود چینه به مراتب راغبتر ساختیم که آینده افغانستان به حیث قلب آسیا و بر تمام آسیا مهم است. این معنی از این است که دیدگاه وسیع تر شد، دیدگاه ما، دیدگاه ملی ما و دیدگاه بین ملی ما از طرف دولت چین نه تنها جذب شده بلکه مورد تقدیر قرار گرفته.
نکته دیگری که آقای اشرف غنی امروز به او اشاره کرده بود که همکاری ایالات متحده آمریکا و چین را در افغانستان جلب کرده و گفت و وعده کرده که هر دو کشور در مسائل افغانستان با هم همکاری میکنند.
چین و ایالات متحده آمریکا در افغانستان با هم همکاری خواهد کرد. چون قسمی که گفتیم سیاست فعال خارجی ما بر این مبناست که افغانستان نقطه همکاری پنج حلقه سیاست خارجی ما را تشکیل میده و چین که هم در حلقه اول و هم در حلقه چهارم ما قرار داره با همکارای حلقه سوم ما همکاری نزدیک انجام خواهد.
خب اظهارات اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را شنیدین که امروز در کنفرانس خبری صحبت میکرد پس از برگشتش از سفر به چین. این سفر در رسانه ها خیلی انعکاس گسترده یافت و به اساس گزارش ها دستاوردهای چشمگیر هم داشت. در رابطه با این دستاوردها و این که رابطه افغانستان با چین چقدر با اهمیت است و چین در افغانستان چه نقش بازی کرده میتواند، با مهمانای این برنامه بحث خواهیم کرد. فدا محمد نظری کارشناس روابط بین المللی و سابق دیپلمات در کویت حالا در استودیو رادیو آزادی هستند با ما. دکتر احمد جاوید صافی کارشناس روابط بین المللی همچنان در کابل با ما هستند در استودیو و آقای ادریس رحمانی کارشناس سیاسی افغان از ایالات متحده آمریکا در از طریق تلفن با ما خواهند بود. تا لحظات بعد تلفن اونها را هم وصل خواهیم کرد. از شنوندگان عزیز هم انتظار داریم که در این برنامه از طریق تلفن، پیام های اس ام اس و همچنان صفحه فیسبوک رادیو آزادی با ما در تماس شوند.
بله، نو ملمنو ته هر کلای وای لومړی نظری صاحب تاسو چین لچین سره د افغانستان مخکینی ولسمشر شاغلی کرزی هم د اړیکو د شکولو ډیره هڅه وکړه څو ځلې چین ته سفرونه وکړل، لیکن داسې معلومی شي چې چین ډیره دلچسپی نه اخیسته د افغانستان سره په اړیکو کې. په تیرو دیارلس کلونو کې چین یوازې 250 میلیون ډالر مرسته له افغانستان سره کړې وه. حال دا ده چې په دې سفر کې ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته د 322 میلیون ډالر رو امرستش منه ورکړه او لبلی خو کوم هر کله چې په چین کې د شاغلی اشرف غنی احمدزی وشو دا هم ویل کېږي چې بې ساری وو. ستاسو په نظر څه شی سبب شوی دی چې چین له افغانستان سره دلچسپی پیدا کړي او له افغانستان سره اړیکو ته زړه شکی؟
تشکر سروان صاحب، مننه، سلام تاسو او ټول اوریدونکو ته. زه په خپل د چین په اړه کې داسې فکر کوم چې چین ډېر د اکټیو جنگي او متجاوز سیاست طرفدار نه دی. د چین د پاره په افغانستان کې سرمایه گذاری کول ډېر غټه سرمایه گذاری هم نه ده که 250 میلیون وي که 360 میلیون وي. منتها دا خبره په دې پورې اړه درلودل چې په تېر نظام کې هم موږ د چین سره ښې اړیکې درلودې، منتها څه ګډوډي وې او ډېرې خبرې د امریکا پر دغه وې چې په زرهاو میلیونونه راتلله او هغه هم مصرفېدل او خلکو ته و کمپنیانو ته په لاس ورکول کېدل او د چین دا داسې نه وه. د چین په دوو درو پروژو کې چې دی درلودله، یوازې د سکرو د کان پروژه هم وه، بر علاوه د دوو کانو څخه او د عمود اوبو د تیلو د تصفیه خبره هم وچ پدې کې هم چین ډیر وروتی یو هغه خبره چې په تیر وخت کې و هغه امنیتی مسله د چین اوس داسې فکر کوي چې ممکن څه امنیت خوندي وي. پرون هم د چین صدر اعظم یا وړ مولا زما چې پیدې یو زموږ ایحت ویل چې زموږ د کارکوونکو د امنیت خوندي کول زموږ لومړنی شرط دی. زه فکر کوم چې دا سلسله به کرار کرار او ورو ورو جریان لري، اما دا به زموږ د خارجي سیاست د اصلاح کولو دپاره یو د پیل ټکی، یو د آغاز نقطه وي. په دې خاطر یې باید په ښه او نیک پال ونیسو. اما زه په خپله په یوې خبرې ته معتقد یم، هغه دا چې دا به موږ ته یو غلط مفهوم راکړي که موږ دی وغواړو د اروپا او امریکا او نورو هیوادو جانشین کړو یا یې د آینده جانشینانو په حساب راوړو. چین دلته په هیڅ صورت د ډیر سرمایه گذاري او د ډیرو دقیق خبرو سره علاقه نه لري، هغه یوازې د معدنو سره یا د کانو سره علاقه لري او تر اوسه یې هم تذکرو سره د میسو سره او تا د چیلو سره علاقه مندې نیولې ده. نو دا زما نظر دی، خو تر ټولو بلا ښه دا وایي چې چین دې ته تشویق سوی وایي. داسې کورسونه هم روان وه چې د ابریشم د لارې چې د بدخشان څخه پخوا په سوونو کلونو در مخه تللې وه، د چین څخه داسې غوښتنه یې وایي کړې ده چې دا به بیرته فعال کړي، چې دا یوه غیر عملي خبره وه. اما په دې کې د کندهار د کجکي د برېښنا پروژه چې یاده سوې ده، اما موافقې ته نه ده ورسره رسېدلې. دا تر ټولو عملي پروژه ده، ځکه دا د دې پروژې په نوکې ترمیم و اصلاح و سرمایه گذاری کې کېدای سي چې د کندهار او یا جنوب لویدیځ ټول اوزا د برېښنا خاوند سي، چې متاسفانه د افغانستان تر ټولو سیمو زیات د برېښنا د نه وجود څخه متضرر دي.
تشکر زنده باشه.
په دې خاطر د
تشکر به شما فرصت دوباره هم مساعد خواهد شد. تشکر زنده باشین. همین الان آقای ادریس رحمانی کارشناس مسائل افغانستان هم از طریق تلفن با ما از ایالات متحده آمریکا در تماس هست و نظر اونها را هم میپرسیم. آقای رحمانی، پیش از اینکه به جزئیات بریم، در کل به نظر شما برای افغانستان رابطه نزدیک با چین از چه اهمیت خاص برخوردار است و نکته‌ای را که امروز رئیس جمهور اشرف غنی بالاش اشاره کردن و اینکه آمریکا و چین در امور افغانستان با هم همکاری میکنند، این مسئله چقدر قابل توجه است؟
خب با سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی، من فکر میکنم که برای افغانستان اهمیت بسیار عمده و اساسی ایجاد روابط با چین است که خب افغانستان در 5-6 دهه اخیر حیات سیاسی خود پیوسته با یک همسایه خود در جدال بوده و پیوسته روابط پرتنش بوده و تمام گذشته افغانستان در طول این دوره که خیلی کنین افغانستان پیوسته یکی از راه ها، یکی از پالیسی هایی که کوشش کرده این روابط شکل ببخشه این بوده که خب با کشورهایی که کشور همسایه ما روابط استراتژیک بسته میکنن، ما تا حد به احساس از خود عیار بسازیم یا با کشورهایی که با مسیری که ما رفتیم اونا خود عیار ساختن، پیوسته در یک رقابت و خصوصا در یک رقابت سیاسی بسیار شدید با پاکستان و روابط خود شکل دادیم. آنچه فعلا در جریان است، خصوصا بعد از این دهه که غربی ها آمدن و ما تا حد زیاد کوشش کردیم به کمک غربی ها پاکستان فشار بدیم، یک تصوری است که خب اگه غربی ها دفتن ما در میورا میگذارن و میرون، امیر رابط بطنشش تو با پاکستان شکل خواهد دادیم. خب این مسئله زیادتر اهمیت وقت پیدا میکنه که اکثر دستاندارکارهای سیاست افغانستان متقاعد میشن که خب پاکستان در بین شورشای افغان بسیار نفوذ بینهایت زیاد داره. من فکر میکنم هدف یا به اصطلاح خواست بسیار عمده یا آنچه که از نظر حکومت افغانستان بر دفتر عمده است این است که چگونه بعد از خروج نظامی های غربی اینا میتونیم که با استفاده از کمک های با استفاده از میانجیگری حتی از این کشورهایی که در پاکستان نفوذ بسیار قابل ملاحظه دارن، ما بتونیم تا حد امکان بتونیم در شکل دهی و در بساز زدایش تمام تنش هایی که احتمالاً بعد از این به وجود خواهد آمد امروی پاکستان دو تا حد امکان یکم اوزار تحت کنترل بره. بخش دوم سوالتان که من در رابطه با مسئله دیست که خب چقدر میتونیم از این به اصطلاح در به نفع افغانستان استفاده کنیم، من فکر میکنم که سخت وابسته به این است که 3 سال آخر به چی شکل پیش خواهد رفت. من شخصا هم فکر میکنم که چینایی ها علاقمندی اقتصادیشان در افغانستان به اندازه شدید نیست که ما بتانیم از او تا حد امکان بتانیم استفاده سیاسی هم کرده بتانیم. احتمالا اگه ما در شبرغان ذخایر نفتی که در وجود مشخصا دسترسی به معلوماتش ندارم، اگر او بسیار زیاد قابل ملاحظه باشه، در اون صورت ما بدون شک چینایی ها سخت تشنه نفت هستن و در هر جای باشه اون از اونها قابل ملاحظه خواهد بود و میتونم به هندازی ما میتونیم از استفاده سیاسی هم بکنیم. ولی اگر بغیر از نفت ما بخوایم با استفاده از دیگه معادن مثل مس یا لیتیم این کار رو بکنیم، من فکر نکنم قابل ملاحظه خواهد بود و امکان نخواهد داشت ما بتونیم چینایی ها را خانه بسازیم، پاکستانی ها را فشار بزنیم.
دیر زیاد هم مننم
شکر زنده باشین. اگر امین سوال را میشه از همکار ما قاسم سولمل که رئیس جمهور افغانستان را در چین همراهی میکردن در این سفر بپرسیم که سولمل در جریان سفر خود دیدی رئیس جمهور با شماره از سرمایه گذارای چینایی هم دیدار داشتن، چقدر اونها در این مسائل در افغانستان علاقمندی نشان دادن، مخصوصا نکته ای که آقای رحمانی اشاره کرد مسئله مس و یا هم مسئله نفت در افغانستان، این مسئله برای سرمایه گذارای چین چقدر با اهمیت بود؟ تجربه خودت از دیدار چی بود؟
بله، ما اول میخوایم سلام بگویم به شما و شنونده ها. قسمی که شما هم گفتین واقعا رئیس جمهور در روز سوم سفرش با تجار چینایی و در یک نشست مشترک بین تجار چینایی و افغانی صحبت های داشتن و در مجموع تجار چینایی به سرمایه گذاری در افغانستان آماده شدن، یعنی خاصاً به طور خاص در نفت افغانستان و همچنان از سرگیری پروسس اخراج مس عینک لوگر اونا سهم داشته باشن. ولی قسمی که قبلا هم در گزارشم گفتم که اونا نگرانی عمده که داشتن از ناحیه ناامنی در این مناطق بود که از طرف حکومت افغانستان برایشان اطمینان داده شد که امنیت اونا گرفته میشه، ولی در مجموع اونا حاضر بودند که در صورت که شرایط برشان برابر باشه، امنیت باشه، اونا حاضر هستند در افغانستان در استخراج نفت و همچنان از سرگیری پروسه استخراج مس عینک سهم داشته باشند.
بله سب ډیر زیات مننه کور ودان تاسو لاوسې بیا هم له تاسو څخه یو پښتنه بلم لرو، خو مخکې به شاغله ډاکټر احمد جاوید صافی څخه پښتنه وکړي د نړیوالو اړیکو کارپور ډاکټر صاحب صافی، جنې مسایل ته شاغله نظری او همدارس رحمانی اشاره وکړه، د دوړو نظر دا و چې چین به شاید دومره زیات علاقه هم نه لري چې په افغانستان کې زیات ځان دخیل کړي، لیکن دا سی ویل کیږي چې چین وای چې اقتصادي ډېر پراخ شوی او ډېر وده کړی ده، خام موادو ته زیات اړتیا لري او افغانستان یو هغه هیواد چې دته ډېر نږدې ده. چین بس مثلا په افریقا کې په قانونو په دې کې پنګونی کوي، له افریقا نه خام مواد واردوي، نو افغانستان ورته زیات نږدې ده. او لبل خو دا ویل کیږي چې چین له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، نو تر یو حده ډاډم لري چې کولی شي په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې رول ولوبوي. دغه دواړو مسلو ته په پام سره تاسو څومره خوشبینه یاست چې چین به لزلو وغواړي په افغانستان کې په پراخه پیمانه پانګونه وکړي او په عین حال کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه واخلي؟
اوکې، خپل لومړی سر کې خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او میز ګډونکو ته او د ازادۍ ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اوکې، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، چین او افغانستان د ډېر د مخ نه نیکې او ښې اړیکې دوستانه اړیکې درلودلې، خو ولې په بده مرغه کله چې د افغانستان کورنۍ جګړو پیل واغست نو چینایان هم د افغانستان څخه پښې سپکې او خپل هیواد ته ستانه شول. په نیکه مرغه کله چې د کرزي د پخواني رئیس جمهور کرزي صاحب په دوران کې بیرته چینایان لیواله شول چلته راشي په افغانستان کې خپل خپل سیاسي روابط بیرته د کابل سره لسره پیل کړي. په ورته وخت کې د په لومړي سر کې چینایان علاقمند دي شول چې په افغانستان کې ډېرې غټې پانګونې وکړي، چې تاسو ورته اشاره وکړه د لوګر د مس وایناک په پروژه کې او درې بلاک په مودریا کې سر پل فاریاب او جوزجان کې د وزارت معدن نواغسل په ورته وخت کې دلته نورې غټې کمپنیانو کې د سرمایه ګزاریانې وکړلې. نو دوی هغه وخت غوښتل چې افغانستان سره د پخوا په شان ډېرې نږدې او ښې اړیکې ولري، ولې په بده مرغه دلته د لویدیځوالو او د هغې ستراتیژیکو همکارانو پراخ نظامي او سیاسي حضور د دې لامل شو چې چینایان هومره زیات سیاسي روابط د کابل سره له افغانستان سره ونه ساتي. په هغه وخت کې چینایانو ډېر ټټر وخلی و چې د افغانستان سره به مرستې کوي، خو لږ بې امنی او څه نور ستونزې وې چې چینایانو بعضې پروژې دلته ټکنۍ شولې، لکه د مس وایناک پروژه چې دلته څه عتیقه آثار راپیدا شول، په هغې په حساب باندې د دې پروژه ځنډنۍ شوله. په ورته وخت کې د مدریا د تیلو پروژه هم د بعضې ملحوظاتو د لحاظه په کار لږ سلو شو. په ورته وخت کې چینایانو دلته څو عاملو چې دوی نه غوښتل د افغانستان سره خپل سیاسي او اړیکې ډېرې نږدې وساتي. اوس چې کله د لویدیځوال او امریکایان د افغانستان څخه ووځي او دلته به یو امنیتي خلا رامنځته شي، د دغې خلا د ډکولو دپاره چینایان اوس غواړي چې دلته خپل حضور، یعنی پراخ حضور په افغانستان کې ولري. د دې دوه عمل دي، لومړی دا چې هلته شینجان سیمه ده، د چین هغه شینجان ایالت هلته چې اسلام پال دي او اکثره اسلام پال او یوغوران غواړي چې د خپل استقلال د بیجنګ څخه واخلي او هلته عرج و مرج اچوي. نو په ورته وخت کې چینایان چې اکثریت دي، نو هغې نه غواړي چې د غوښتنې ته لبیک ووایي. نو چینایان ویر لري که چېرته دغه افراطیت او د توریزم لمن په افغانستان کې زیاته شي او بې امنی رامنځته شي، نو خدای نکړه چې د هغې ایالت به هم زیانمن شي او هلته به توریزم او افراطیت نفوذ وکړي. په ورته وخت کې چینایان، تاسو ته معلومه ده چې په ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، حتی په تاجکستان کې د غټې نفت د پروژې لري چې هغه مختلفو معدنونو کې دي. تقریبا په ترکمنستان سره ډېره غټه
ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. بیا هم نوبت درکوو، اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکړو. د اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلانوو، له لنډې خبرتیا وروسته البته د دوی ټلیفونونه اخلو. 0909203540 او بیا هم 0908225550 همدارس لنډ پیغامونه د افغان بي سیم د 1800 شمیرې له لارې رالېږلی شي. 1800 له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غږ آشنا را لونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و اما روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام بشنوید. حالا چشم برای تلفن های شما هستیم شنونده های عزیز. شماره تلفن رادیو آزادی از 0799-203-540 و یا 0800-822-755 و همچنان اگر تلفن افغان بی سیم دارین از طریق شماره 818 میتونین برای ما اسمس بفرستین، یعنی پیام و گفتنیتان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین به ما میرسه. روی صفحه فیسبوک هم چشم برای پیام های شما هستیم، پیام هایی که نوشتین تا به حال تا لحظات بعدی پیام ها را هم خواهیم خوان. حالا شنونده روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
مهربانی خبری و
کرامات
مهربانی کویسب
بیر من نه جنابی سروان صاحب نظری صاحب یو ټیکټ اشاره وکړه چې فارغ کی د ډاکټر صاحب ربانی د توافق د وی شو کومه لار چې جنابی نظری صاحب دې ټیکټ اشاره وکړه چې دا د کوم د لاندې باید خاطر زه فکر نه کوم چې باید طالبه لسیک آیا جنابي نظري صاحب دغه دورې شونو د لارې بیا جوړوله د افغانستان پر اقتصاد به لږ څه تاثیر ونه کړي او دوهم تاسې اشاره ورته وکړله چې د کچکي بند پیشنهاد شوی و خو چینایان ونه منله آیا څه مشکل او څه سبب د دې لامل دی چې د کچکي بند نه جوړېدو په خاطر باندې ستونزه ته په کوم ځای کې ده او بل زه یو کوچنی نظر لرم هغه داری ساتل انشاءالله موږ د افغانستان خلک امیدوار یو چې د چین هېواد دي دوست هېواد دی افغانستان ته د سولې په برخه کې چې د اکثر لري سولې په افغانستان کې انشاءالله وزیر دوی په همکاري سره وي چې حقیقي همکاري وکړي او بل د اقتصاد د پیاوړتیا په خاطر انشاءالله چې د خپلې رښتینې هڅې وکړي افغانستان به با اقتصادي هېواد جوړ شي او د شتو څخه خلاص شو.
سلامت اوسئ کور دې ودان اوتک صاحب بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم اسمت سروان صاحب امیر خان خبریکم سوزلین سلام هم استاد صاحب محترم و مرمانو تا
مهربانی صاحب سلامت واسه
پختنا دادا دا کده محمد دا موږ جمهور رئیس او سفر کړی و چین تا کچری کې دی د چینایانو سره دا کوم ضرورت موږ لرو د دوی سره داسې یو لاره وباسي چې سړک جوړ شي او په دغه لاره پاکستان ته که همیشه موږ لاس نیولی وي او دغه لاره موږ ته یو ستر پرابلم ده که نه. او بل یو نظر لرم دغه تاسو مخکې ذکر وکړ چې امنیت په باره کې امنیت داسې ده چې دغه چین څه ده زیات نفوس لري که چیرې کې افغانستان ته هر یو افغان ته یو یو ساتونکی باډي ګارډ ورکړي چې ګیز د کوره وځي
ډېره مننه امیرخان صاحب. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي
شنونده دیگه هم داریم. سلام علیکم بفرمایید.
خبری وکړئ صاحب.
سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
خبری وکړئ.
بله محترم سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. سلام سلام کارته او تاسو درو سره میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم پښتونم.
مهرباني او څه جر پښتون صاحب کور دی ودان.
او محترم سروان صاحب ما تاسو میلمنو ته دی پښتون اوله پښتون خو میدار چې د افغانستان او د ایالات متحده تر ما باندې چې دا تفاهم نامه امضا شوی ده کچری اصل غنی امزه نو د چین سره خپل روابط څه کې چین د ځان دي کې اغیز د ایالات متحده پر روابط څه
تشکر.
پرسنه می داره چی چین با څومره چین با څومره وخت وایي چې په خپل پاکستان ودې ته مات کی چې د مخالفین د سولې پروسه ته راځي.
ډیر مننه پښتون صاحب. بیا وردون کې بل مخلو بیا ورته مل مننه.
سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جوړی
سلامت اوسه یو څه شر چې وخت کم لرو مهرباني صاحب. خیر ټلیفون وقته شو وسور شو ملمنو ته انجینیر زبیر انوری په فیسبوک لیکلی وای د چین هیواد په افغانستان کې د اقتصاد او امنیت کې تر ډیره حد ستر رول لوبولی شي او د افغانستان تجارتي اړیکې له چین سره په افغانستان کې لوی اقتصادي لاسته راوړنې ولري او په امنیت کې چین کولی شي په خپل دوست هیواد پاکستان باندې فشار راوړي چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. اوس په ورشو ملمنو ته لومړی هم
اگر اجازه بدین آقای سروان چند تا پیام فیسبوک را ما هم بخونم که باز فرصت کم خواهد پیدا شد. بعد از او بعد اجازه فرصت هم میکنیم به مهمانای عزیز. عبدالله کریمی در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته که از نگاه اقتصادی چین این سفر به چین خیلی مهم است ولی از نگاه امنیتی تاثیر نخواهد داشت زیرا کلید صلح افغانستان در دست پاکستان است. اما فیاض عزیز می نویسد که دستاورد خوب این سفر بر علاوه جلب کمک های اقتصادی این است که چین روابط نزدیک با پاکستان دارد و بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد را می تواند زمینه سازی بکند. و شنونده دیگه می نویسد که 64 پروژه با افغانستان کمک شده ولی اگر این پروژه ها تطبیق نشوند و روی کاغذ بمانند باز هم تاثیر نخواهد داشت و همه چیز مانند حکومت گذشته باقی خواهد ماند.
صحیح. نو لبرای شغلای فدا محمد نظری عبدالقادر هوتک لطاس سخه پشتنه در لوده کسم تاسی پدی موضوع خبری کردی وی خدای علت هم غواری چه ولی وی پا کجاکی که چین دلچسپی وانه خیسته او زمنان یو پشتنه دا هم و چه کدی چین و افغانستان اریکی زیادی سر نشدی شی نو دی افغانستان و امریکا پا اریک خوب اغیز ونه کی. مهربانی
زه په دې باره کې باید اول ووایم چې دغه توافقات او خبرې او ټوله خبرې چې وې سرسري و ابتدایي وې دا فاینلایز سوې و اخري خبرې نه وې. یعنی دا پروګرام یوازې د افغانستان او د چین تر مابین نه و. تاسو معلومه ده چې دا د آسیا د زړه په نامه پروګرام و. ډیرو هیوادو ډیرو میلمنو برخه پکې درلودله. په دې خاطر دغه رقم پروژې په عامه توګه مطرح کېدلې او د پروژو سروې او فاینلایز او اخري خبرې زما په عقیده چې البته زموږ دا ملګري چې د سره یو ځای و دا پروژې وروسته روښنايي واچي دا ویني اخري خبرې نه وي. دا یو. دوهم په دې خبره چې د امریکا د چین سره روابط پر امریکا باندې تاثیر وکړي. زه په خپل تیر هفته په چکو اوکراین او هنګری کې ومه او الته د داس اسناد او د داس خبرو سره مخامخ سویم چې غرب تصمیم نیولې دي چې د ایران سره مطلق سازش وکړي او د چین سره د طرفداران په ټوله دنیا کې جوړی تراسي ترڅو چې په دواړو روسیا د انګریزانو په اصطلاح آیسولیټډ یا ځانګړي کې ځانته کې په دې معنا چې غرب غواړي چې یعنی اروپا د غرب سمې اروپا مقصد ده چې د روسیې د چیلو پر ځای د ایران پر چیلو بالا نور تکیه وکړي پر ګازو انرژي باندې او په دې خاطر غواړي چې د چین او ایران سره یو اړخیزه مناسبه دغه کې او ډیر ژر حتی په دې لحاظ د چین د ایران څخه خپل هغه اقتصادي قیودات هم ایسته کې او په اټومي کیسو کې چې جنجالونه ورسره لري هغه هم ژر حل ته ورسي. زما نظر دا دی چې امریکا نور غټ یا غرب خپل دشمن روسیه نیولې ده او د دې په لحاظ غواړي چې د روسیې دوه ستراتیژیک دوستان او متحدین په شرق میانه او اروپا او جهان کې یعنی چین او ایران و ځانته را جلب کړي.
نظری صاحب نو که تاسو فکر کړئ چین او د افغانستان د وروستي تماسونو د ولسمشر اشرف غنی د سفر او د چین د وعدو امریکا توت هرکلی وکړ.
خصمات تاسو ما خبره تایید کړل ما تاسو ویل چې امریکا او غرب د روسیې د
تاسو روسیې او چین دواړه یاست تاسو د روسیې او چین دواړو د منځوي کېدو خبره وکړه.
تا ممکن یا 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 زما ممکن غلطه کړی مې یا سم مې تاسو نه اسپه پېدې د روسیې د منځوي کېدو د پاره دی باید د چین او ایران سره دوست او ملګری شي.
شکر جناب نظری صاحب. خب آقای ادریس رحمانی
پر دیر و غط مخامات سمی دو آبری دارم
نظری صاحب تشکر.
یعنی ما مقصد دیمولگری ده سوال دهی چه چنور ده چین سر روابط زموج رابطه او اړیکه د امریکا سره نه خرابوي.
با تشکر. همین نظر در گذشته هم مطرح بود که اگر افغانستان با چین رابطه خود را نزدیک بکنه شاید با رقیب چین که ایالات متحده آمریکا هست اندک مشکل ایجاد شود، یعنی دغدغه در آمریکا باشه به خاطر اینکه خب رابطه افغانستان با چین نزدیک شد. اما از آقای ادریس رحمانی میخوایم بپرسم که این مسئله چقدر میتونه واقع داشته باشه؟ آقای افغانستان از نگاه اقتصادی و سیاسی یا از نگاه حتی از نگاه جغرافیایی کشوری هست که بتونه بین چین و ایالات متحده به این حد مشکل ایجاد بکنه؟
خب ما کمی دیدی متفاوت دارم. من فکر میکنم که روابط بین قدرت‌های بزرگ در دنیا پیوسته در تحول است، همیشه در نوسان است، خصوصا در دنیای فعلا روابط بین آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، چینایی‌ها و روس‌ها در یک مسابقه چهار گوشه‌ای پیوسته در حال تحول است و هر آن راه زمینه زی مساعد میشه و هر کدامش علاقمند است که با دو شهی دیگه روابط خود به شکل بده که یکی که امرایش مشکل داره کمی در انزوا بره. ولی ما فکر میکنم امریکایی ها بیشتر دیدشان در طول 10 سالی بود که خب تمام هزینه امنیت ساختن افغانستان ما میپردازیم، در حالی که چینایی ها میان با استفاده است فرصتی که تمام زمینه برشان مساعد است سرمایه گذاری میکنن و منافع اقتصادی خود را میبردارن، ولی حاضر نیستن برای هزینه نمودن تمام مسائل امنیتی هیچ کار بکنن. مثلا میزنم امریکایی ها بیشتر یکی از چی دغدغه‌شان این بود خب اگر شما علاقه‌مندی اقتصادی دارین یکم برای هزینه نمودن امنیتی هم
امکانات تان صرف کنین و بین دو سهم بگیرین. و من فکر میکنم امریکایی ها بعد از رفتنشان هم انتظار دارن ببینن چینایی ها که تا حدود با رشد اقتصادیشان دعوای قدرت منطقوی و فراتر از منطقه را داره، میخوان ببینن در رهبری بحران های دنیا که افغانستان یکی از نقاط است چقدر سهم فعال میگیرن. یعنی میتونن سهم بگیرن، نمیتونن سهم میگیرن، به چه شکل میگیرن، چقدر مسئولانه برخورد میگیرن یا چقدر به اصطلاح بسیار خودخواهانه برخورد میگیرن که خب امنیت بود میریم با استفاده جویی میکنیم، اگر امنیت نبود میریم پشت راه خود. ولی تا جایی دیگه سرچپی از ریسایی کنید از طرف چینایی ها کسید که چینایی ها بسیار دیگه افغانستان محتاط هستند و خصوصا روابط افغانستان اونا در طول تاریخ همراه دیگه کشورها دیگه قدرت ها میبینن، اونا از افغانستان فکر میکنم کمی هزار خواد کردن. خصوصا روابط آقای کرزی امرای غربی ها بسیار یک درس کلان بر بسیار کشورها بود. اونا احتمالا برای ما اعتماد به سادگی نمیکنن و از این خاطر هم ترسیدن که خب اگر روابط ما با افغان ها کمک با مشکل مواجه شود ممکن است عین برخورد را که افغان ها با روس ها کردن و با امریکا کردن با ما هم بکنن. اگر یک دفعه بنیادگرایی اسلامی از افغانستان سرازیر شد در داخل چین همین مشکل ایجاد میکنن. ما فکر میکنم چینایی ها برعکس به نهایت محتاط خواهد ماندن و مثل که در قرار دادم که نداشت شما زین اونا تمام گفت به اصطلاح محدود به این ساختن که ما کمک های بشری خواهد داشتیم در صورتی که امنیت بود، یعنی کسی دیگه اگر شما امنیت ساختین اونا امنیت گذاشتن برای ما، بنان تمام خواست ما را که ما انتظار داریم اونا پاکستان فشار بدن کم نید و ما به کم در انزوا رفت در آشیه رفت. اونا در مسئله ویزا و چیزا صحبت کردن. اگر ما بخواهیم، من میخواهیم عرض خود کوتاه بسازم، اگر ما بخواهیم اگر از چین با استفاده از روابط از چین ما تنش‌های سیاسی و امنیتی افغانستان بعد از 2015 به صلاح شکل بدیم یا تحت کنترل بریم مهار رسیدیم، من فکر میکنم محاسبه ضعیف است باید به این تجدید نظر شود. ولی اگر بخواهیم که خب ما رابط با امروی چینایی ها منعیت یک کشوره که همسایه است نرمال دیگه کنیم، ما فکر میکنیم این سفر تا حد موفق بود.
دیرم مننه دکتر صاحب صافی، دیتا پاپم سره چه چین پاکستان سره نیجدی علی که لری چه فکر کوی که چرتا چین وغواری چه پا افغانستان که پانگوان وکری او یا دیتا علاقه لری، نو فکر نکوی چه چین باید پا افغانستان که ده سولی پراوستولی که مهم رول ولو بوی؟
په دې کې شک نشته چې چینایان د پاکستان سره ډېرې نږدې او دوستانه اړیکې لري. د پاکستان سره یې همیشه مرستې کړې، بنسټیزې مرستې کړې دي. هلته ګواډر بندر کې تقریبا ډېرې پیسې د پاکستان لپاره لګولې دي، هغه ورته رغولی دی په ورته وخت کې چې په پاکستان په افغانستان ته همیشه تروریزم او افراطیت هلته روزي او افغانستان ته رالیږي. په دغه تېر دیارلس کلونو کې په چین ډېره زیاته علاقه له افغانستان سره نه لرله. په دې خاطر یې صادقانه همکاري د پاکستان نه کوله، یعنی په دې معنا چې پاکستان باندې غږ نه و کړی. نو اوس دغه سفر دغه ناسته چې استنبول ناسته په بیجنګ کې وشوله، نوی افغان دولت په دې خوشاله کړ. تقریبا زیات بورسونه 500 بورس سره مرسته وکړله، تقریبا 1.5 میلیارد ډالر یانه یو سره مرسته وکړه. په ورته وخت کې ویل چې د افغانستان سے بعد د سیمې سے بعد دی. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان باندې فشار راوړلی شي. هلته نه یوازې پاکستان بلکې چې ایران هم د چین ښه ملګری دی، په هغې هم غږ کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي. که په عمومي ډول ووایي نو د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې رغنده رول لوبولی شي. تاسې چالته شینجان سیمه چې د پاکستان سره هم سرحد لري، نو په دې خاطر د پاکستانیانو هر غوښتنې ته چینایانو لبیک وایي او د هغې غوښتنې مني. په ورته وخت کې موږ هم دلته د واخان دره چې دلته په شینجان ایالت سره د چین موږ سرحد لرو، نو چینایان هم د دې ویر لري چې دغه افراطیت اخواته دغه لمن اخواته اوږده نه شي. نو په دې خاطر اوس افغانستان ته ډېره علاقه لري چې دلته سرمایه ګذاري وکړي. افغانستان سرشاره معدن لري او چینایان دغه خام مواد ته سخت ضرورت لري. تاسو وګورئ چې د مس او نور خام مواد د افریقا او ډیر لرس پرتو زین خپل وطن ته وارد دی او غین استفاده کوي او د افغانستان هر شی لري په لاس کې. او دلته یو بل موضوع د ابریشم دغه لارا و چې په خوا تقریبا ډیر سلګونه کال تاریخ لري. نو اوس یو څو وخت مخته چینان او مختنی افغان دولت په دې خبرې کړې وي چې دغه لارا به جوړه کړي، خو ولې چینان ویر درلود چې د افراطیت لمنه خوا وګد نه شي. په ورته وخت کې د امریکایان او د هغوی ستراتیژیکو همکاران هم ویر درلود چې هلته شینجان سیمې ته دغه نارامي او دغه نفوذ اخواته زیات نه شي. په دې خاطر زړه نه که اوس زما په هان دې ته زړه ښه کړی دی او دی یو تولیدونکی هیواد دی، خپل توکي به په دغه لارې باندې آسیا ته او اروپا ته حتی ولیږي. نو دې دپاره ډېر اقتصادي ښه فرصت دی چې دې نه ګټه پورته کړي. نو هیله لارم چې په پاکستان باندې فشار راوړي چې د افغانستان سوله کې رغنده رول ولوبوي.
تشکر، زنده باشین ډاکټر صاحب جاوید صافی. آقای فدا محمد نظری، اینا گفتن پیشتر که مسئله دیگه که در این بحث مطرح شد مسئله کوریدور یا گذرگاه واخان بود که از نظر اینا یک فکر عبث است و فکر نمی کنند که این یک پلان عملی داشته باشه. آقای رحمانی، از نظر شما مسئله چقدر با اهمیت؟ آیا فکر میکنن آقای اشرف غنی امروز هم راستی در بحث های خود گفت که پلان عملی آغاز خواهد شد که مطالعه شود کوریدور واخان یا گذرگاه واخان که افغانستان را مستقیما با چین وصل بکنه، اگر این مسئله عملی شوه، اولش به نظر شما این مسئله چقدر عملی است نظر به مسائل جغرافیایی در منطقه، و دوم اگر عملی شوه چقدر برای افغانستان و وصل کردن افغانستان با نقاط مختلف جهان به ویژه شرق دور با اهمیت است؟
در مجموع عملی شدن از این راه بسیار زیاد وابسته، خب اول خب بسیار صعب العبور است، بسیار سرمایه گذاری بلند کار داره، ولی باید نظر داشت از این که چینایی ها از این که اگر هم به سرحد صعب العبورتر داشتن امرای پاکستان اما هایوی رو جور کردن، ولی تمام از این بسته میشه به شمول مسئله گوادر اینا به پالیسی های چین در قبال امنیت انرژی خود برای خودش برای 50 سال آینده. یکی از تفکر چینایی ها در این مسئله ای است که اونا تا حد امکان کوشش میکنند وابستگی بسیار زیاد خطرناک به یکی از راه ها به خاطر تهیه و تدارک انرژی نداشته باشند. به خاطر تصورشون این است که اگر در سالهای آینده این کشور با یکی از کشورهای دیگر در حالت جنگی مدرایه، از نظر نظامی تمام دستگاه نظامی ازی با به اصطلاح محاصره اقتصادی رو برو نشه. بنابراین چینایی ها پایپلاین های انرژی رو نه تنها از طریق روسیه، از طریق آسیای میانه، از طریق افغانستان، از طریق پاکستان یکی از اولویت هایشان است که به خاور میانه وصل کنن و به آسیای میانه وصل کنن و به روس ها وصل کنن، چون تصورشان این است که امریکایی ها در ابهار دنیا بسیار زیاد قدرت بی‌نظیر هستند، و اگر کدام اگر روابط بین امریکا و چین سر تایوان و یا سر جنوب دریای جنوب چین روابط خراب شود، امریکایی ها به سادگی میتونن راه بحر که فعلا اکثر انرژی چین از راه بحر به اصطلاح تدارک میافته، این رو میتونن سرشان بند کنه، و در صورتی که چین در محاصره انرژی بره بسیار سوده به زودی میتونن یک جنگ ببازه. من فکر میکنم در تنها در نمی مسئله است که راه واخان میتونه یکی از راه ها شود، ولی بدون شک چون در مسابقه با راه های آسیای میانه میره، در مسابقه با راه های روسیه میره، اکثری کشورها علاقمند از این نخواد بدن، برعکس خب ایرانی ها شاید علاقمند باشن، به خاطر ایران یکی از راه های کوتاه است که ایران وصل میکنه به چینی ها، ولی در این زمان اگر ایرانی ها نزدیک شون با غربی ها به یک نتیجه برسن، احتمالا غربی ها اور تا حد امکان نور تشویق میکنن که از این جلوگیری کنن. خب مثل که بیشتر گفتم روابط در 50 سال آینده بسیار زیاد متحاضر، خصوصا مسئله بسیار هم دید که تا 50 سال آینده تمام ذخایر نفتی دنیا رو به خلاص شدن است، و قدرت‌های بزرگ کشورهای مثل چین که تمام اقتصادشان به اساس تولید است و بدون انرژی تولید امکان نداره، اینا در یک تنش بسیار جدی زندگی خواهد کردن، و کشورهای کوچک در این مرحله در این 50 سال کوشش کردن در این بین از این بزرگا
استفاده جویی کنن، ما فکر می‌کنم باید به نهایت دیرک باشن، در غیر از او بسیار به سادگی پایمال خواهد شدن.
ډیر زیات مننه. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو چې که د موضوع په ارتباط، یعنی د افغانستان او چین د اړیکو په ارتباط زموږ له میلمنو څخه پوښتنې لري، موږ ته ټلیفون وکړي زموږ د خبرونې میلمانه دي، د سیاسي چارو کارپو او د افغانستان پخوانی ډیپلومات ښاغلی فدا محمد نظری، د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر احمد جاوید صافی، او د غرض د سیاسي چارو کارپو ښاغلی ادریس رحمانی. زموږ د ټلیفون شمیرې 0 9 2 3 5 7 4 2 5 5 5.
بله لطفا شنوندای عزیز، وقتی که زنگ میزنین سوالایتان را خیلی کوتاه و مختصر مطرح بکنین، چون شنونده ها در روی خط زیاد هستن، میگذاریم که فرصت بیشتر برای شنونده ها هم مساعد شوه. بفرمایین. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
مهربانی خوی سب.
و
علیکم السلام. مهربانی کوی عزیزم،
ملمنو ته وړاندې کوم
کوردی ودان اجي صاحب عزیزم،
کوم ټولې واغې دلې سروان ته ټولې خبرې وو دې ښه خبرې دي، خدای دې په دې خبرو باندې برکت کړي، او خدای دې وکړي چې همدغه ځې لکه ملمنو چې وایي او د ټول چې وایي. خو د چین حکومت یو مهم شرط د افغانستان حکومت ته یې خیدې، هغه د امنیت شرط دی چې باید د چینایي کارګرانو او د چینایي انجینرانو ژوند باید مسؤولي په افغانستان کې د دوی امنیت باید تامین شي. خو موږ ولیدله په شمال کې چې دوه وارې چینایي انجینرانو او کارګرانو له شمال نه وتښتېدله د ناامنیتۍ نه، زموږ د دولت د دولتدارانو لخوا نه تعدید شوله. هغه خلک دا اوس فعلا په حکومت کې غټې څوکۍ لري چې هغوی تعدید کړه یو کار نه پوه وویستله.
عظیمی صاحب محترم، سوالتان چی است؟ سوال مشخصتان چی است؟ اطلاعات را پیشتر مهمانا در میان گذاشتن، سوالتان چی است؟
اگر امنیت تامین نشود که طور خواهد شد مسئله تجارت؟
تشکر. زنده باشین. تشکر عظیمی صاحب محترم. خب شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
لطفا رادیو ټیټه کې یو خبري وکړي، د ټلیفون لاله خیر بل اوریدون کې تبه نوبات ورکو، دوی رادیو ټیټه نکړه. مهرباني، ازادي رادیو تشناس ملاندی پروگرام دی. نه متاسفانه دوی هم ټلیفون قطع شو. خیر ور بشو ملمنو ته نظری صاحب، دی حاجی صاحب عظیمی دی څرګندونو په اړه نظر لري، دی وای چې د چین یو اساسي غوښتنه ده چې د دوی د کارګرو یا کارکونکو امنیت خوندي شي، او امنیت هم مخکې چې نو خوندي شوی ځکه دوی له ځینو پروژو لاس واخیست، او دی حتی ځینې چارواکي تورنوي چې هغوی د چینایي کارکونکو او انجینرانو امنیت تهدید کړی و. ولسمشر اشرف غنی چینایي چارواکو ته تضمین ورکړی دی چې د دوی د کارکونکو امنیت به خوندي وي. دا مسله څومره عملي ده؟ د افغانستان شرایط تاسو ته معلوم دي؟
تاسو وګورئ، سولې او د چین سرمایه‌ګذاري یا د راتګ د سولې غوښتنه او د سولې پر اوستلو کې د چین رول، دا دواړه یو پر بل متقابل تاثیر هم لرلای شي. د یوې خوا موږ غواړو چې چین پر پاکستان باندې فشار واچي تر څو سوله راولي، او د بلې خوا د چین دا شرط شدی چې باید، او دا شرط یې تر یو ځایه هم طبیعي دی چې باید د پروژو دپاره د کارمندانو مسؤلیت او امنیت خوندي سي. زه په خپله په دغه دلیل وایم چې چین به و ډیرو سترو پروژو ته دلته حاضر نسي، هر څونه چې د پروژو حجم د کمیت او کیفیت په لحاظ په افغانستان کې ژور او پراخ او عمیق وي، وغونه د هغه مملکت علاقه د افغانستان د سولې سره یو ځای کیږي. تر څو چې سول چین دې ته ډیر معتقد نسي چې سول راتلونکی ده، او د ډاکټر صاحب غنی راتلونکي پروګرامونه او ګامونه ونه ګوري، زه په دا خاطر باور نه لرم چې دی به د ډیرو غټو پروژو لکه مثلا د ابریشم پروژه چې تلاس واچي. سربیره پر دې چې لا دا چې د ابریشم پروژه موږ ته یو تاریخي افتخار دی، موږ په ګټه دی، او دا لا هم ویل کېدل په هیئت کې چې موږ به د افغانستان څخه خپل لاسي صنایع واستوو، چې موږ دا لاسي صنایع په دوغنه اندازه او په دوغنه سطح نه لرو چې دوه وده پاره دوغنه دغه سي چې هلته لس یا پنځلس یوازې باید ډېر غټ ټونلونه جوړ شي. په هر صورت د دې سوال په باره کې باید ووایم چې دا دواړه اړخ لري. ډیر په دې اړه لري چې موږ څنګه استفاده ځنې کوو. د یوې خوا د چین سره دوستي زموږ دپاره په دې خاطر هم لازمه ده چې همسایه مو دی، ګاونډی مو دی. د بلې خوا بې له ګاونډیتوب څخه پاکستان چې زموږ هر وخت ستونزه ورسره درلودله، چین ډیر ښه روابط ورسره لري. دا زموږ منافع ایجابوي چې موږ د چین سره ډیر ښه روابط ولرو او دوامدار روابط ولرو. او چین خو یو جهاني ابر قدرت هم دی، د ابر قدرت سره خو نو ښه روابط ساتل یا د کول یو هنر دی. لیکن د بلې خوا نو چین به په دې کې محتاط چې پاکستان ډیر خوابدی نه کی، ځکه که ډیر چین دلته په امنیتي خبرو کې پروژې کې دغه کوي او د پاکستان علاقه مندي د چې د امنیت خرابولو سره وي، په هغه صورت کې نو بیا څنګه کېدای شي چې دا دوه دوستان یو په امنیت په ټینګولو کې او بل د امنیت په خرابولو کې دلته مرسته وکړي. یعنی دا یو داسې پروسه ده چې تر ټولو زیات یوازې په پاکستان او په چین اړه نه لري، بلکې زموږ په چارواکو د پزموش پر اطلنټیک دولت او په دې جامعه کې د نور ډیرو اقتصادي او سیاسي او نظامی او امنیتي
تشکر جناب نظر سیم سره
سرنوشت پوری اړه لري.
تشکر جناب نظر. فقط یک سوال دیگه مطرح میشه اینجا. امی سوال را پیشتر آقای یک شنونده پیشتر تلفن کرده بود، آقای عظیمی بود فکر میکنم پرسان کردن که اگر امنیت تامین نشود چین در افغانستان سرمایه گذاری نخواهد کرد و یکی از شرایط چین برای حکومت افغانستان هم این بود. آقای رحمانی خیلی کوتاه اگر لطف کنین فکر میکنین حکومت افغانستان این توانایی داشته یا داره که ضمانت های امنیتی رو برای چین بده به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان؟ لطفا کوتا، وقت تمام است.
خب افغانستان تمام ضمانت چنه تا حدی که ما فعلا میتونیم وابسته به روابط افغانستان با غرب، خصوصا در قبال همکاری و حمایت از اردو و قوای مسلح افغانستان است. تمام سیستم نظامی که در افغانستان دوباره ایجاد شد بعد از سال 2001 و وابستگی بسیار جدی به سیستم تجهیزات نظامی ناتو داره. اگر روابط ما امروی غربی ها و ناتو درست ادامه دیافه، ما فکر میکنم این کار امکان پذیر است. ولی بازم برمیگرده به اون مسئله که خب امریکایی ها چینایی ها را فشار خواهد دارند که خب شما برازی کم هزینه بکنید. ولی اگر ما روابط ما امروی غربی ها و ناتو خراب شود، در اون صورت ما مجبور هستیم تمام سیستم نظامی خود را باز یک بار دیگه سیستم غربی به یک سیستم دیگه سویچ کنیم تا که ما بتانیم اول یک نظام قوای مسلح بسیار زیاد قابل اعتماد پیدا کنیم و بعد از او با استفاده از این نظام امنیت را وجود بریم که چینایی ها او را علاقه مند شدن.
تشکر. زنده باشن جناب ادریس رحمانی، کارشناس سیاسی افغان که از طریق تلفن از ایالات متحده آمریکا با ما بودن. دکتر احمد جاوید صافی، کارشناس روابط بین المللی که در استودیو رادیو آزادی کابل با ما بودن، و همچنان آقای محترم فدا محمد نظری، کارشناس روابط بین المللی و سابق دیپلمات در کویت، که اینا هم در استودیوی رادیو آزادی تشریف داشتند. و تشکر از شنونده های عزیز که از طریق صفحه فیسبوک، از طریق اس ام اس و از طریق تلفن با ما همراه بودین. این بحث را روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی ادامه بدین، کامنت ها و نظریاتتان را اونجا با ما و دیگر شنونده ها در میان بگذارین و بحث را ادامه بدین.
او پیاد لري چې سبا سهار ل اتیمو بجو تر نهنیمه بجو پوری میکروفون ستاسو لرو په دې خبرونه کې یوازې اوریدونکو ته موقع ورکو چې خپل نظر څرګند کړي. د آزادی رادیو خبرونه تر وو بجو دوام لري. ل وو بجو وروسته بیا د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه په همدغه څپو واوري.
زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی ستوری نری، زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نری، بے خواہش کا بے مانا مو زندگی دا، زندگی دا، زندگی دا، دوڑ سے بگڑو نہ گرزو جدائی دا، زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی ستوری نوی، زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نوی، سے اخستل حلتا خار دے سراغونو اوخ کنش تو یوال غم دے نش کارول بے وسیدہ بے وسیدہ بے وسیدہ